द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شیخ خدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ان نیم ساته خبری خبرونه کی تاسو ته هر کلی وایو زما تاسو قربانه منزه شهید نن د یک شنبه ورځ د 2014 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار شپګنیمه افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د شنبه د شپې 8 بجې دي او د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده تاسو په خبری خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو اول هم تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته د شام حکومت مخالفه کمیټي ایچ این سی د ځینې شرطونو په بنسټ په موقتي لوزنامې رضا ښودلې بلخوا د امریکې او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو هم د شام په کړکیچنو حالاتو په ټلیفون خبرې کړې
د امریکای خارجه سکرتر او د روس خارجه وزیر ترمنځ دا خبرې د هغې وروستو شوې چې تېرې جمعې پر ورځ روس لخوا په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه وړاندې شوی قرارداد هم د غربي هیوادونو لخوا رد شوی
هیله ښودلې کېږي برتانیا به اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه نن د ټول پوښتنې یا ریفرنډم د نیټې اعلان وکړي د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي هیواد یې کله هم د ستر اروپایي ریاست برخه نه دی پاتې شوی
Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate.
نن په ګردې نړۍ کې د مورونو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د خیبر پښتونخوا یو وتلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي دا د یو خام زمواري جوړیږي چې خپل ژبه ژوندۍ وساتي
ها البته دا چې عام ولس کې بیداری نشته دا یې ته پته نشته چې قام لسکول غواړي ژبې لسکول غواړي خپل کلتور او خپل اتلانو لسکول غواړي هغه نه دی خبر
سرچ کې تاسو واوریدل اوس غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته په شام کې د یاغیانو ائتلاف ویلي چې دوی موقتی تړون ته تیار دي خو یوازې په دې شرط چې روسیا خپل هوایی بریدونه ودروي او د دمشق حکومت د شام او ترکیې د پولې سره خپلې حملې ختمې کړي د امریکا سکرتر ښاغلی جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د سوریې په کړکیچن حالاتو خبرې اترې کړي خو د یاغیانو ائتلاف سره د لوزنامې په هکله یې لا کوم نور پرمختګ نه دی ښکاره کړی بلې لوري ته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د جون په 23 نیټې اروپایي اتحاد هیوادونو کې د برتانیې غړي پاتې کېدو په هکله ټول پوښتنه ترسره کیږي دا خبره هغه خبریالانو ته د شنبې په ورځ کړې او دا یې هم ویلي چې د هغوی کابینې د اروپایي اتحاد 28 هیوادونو کې د غړي پاتې کېدو سپارښتنه هم منظوره کړې ښاغلی کیمرون زیاتوي چې برتانیا ته د اروپایي اتحاد غړي پاتې کېدو کې ډېرې ګټې ترلاسه دي بلې لورې ته پاکستان کې نن د فبروري په 28 نیټې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځلې شوې ده او د دې ترڅنګ په وروستیو کې د پښتنو لپاره د انټرنیټ مشهور سرچ انجن یا د لټون پاڼې ګوګل اوس پښتو د ژبو د ژباړلو په فهرست کې اچولې ده د ترکیې وزیر اعظم د شنبې په ورځ په امریکا متحده ایالاتو غږ کړی چې د دوی حکومت سره دی د سوریایي کوردیانو یاغي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره مرستې وکړي انقره کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال احمد داوتوغلو ویلي چې هغه به په دې باوري دی چې د چهارشنبې په ورځ انقره ښار کې به می چاودنې حملې تر شا د وای پی جي یاغي ډلې لاس و کوم کې چې 28 کسان ووژل شوه خو د دې پیښې پړه د کردستان خپلواکي بازانو په نوم دغه ډلې په غاړه اخیستې کشمیر کې د شنبې په ورځ د وسلوالو لخوا د ملیشو کاروان باندې د حملې له کبله دوه عسکر وژل شوي کوم چې د حکومت تربیتي انسټیټیوټ ته روان وو او په کاروان کې شاوخوا 30 تنه شامل وو ځایي پولیسو ویلي ګمان کېږي دغه وسلوال د هند مخالفه ډلې یاغیان وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در من اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو وس راځو د ریپورتونو ولورته څنګه چې تاسو باندې مهم ویل چې په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته د شام حکومت مخالفه کمیټي اچ ان سي د ځینی شرطونو په بنسټ په موقتی لوزنامې باندې رضا خودلې ده او بل خوا د امریکې او روسي بهرنیو چارو وزیرانو هم د شام په کړکېچنو حالاتو په ټلیفون خبرې کړې دي. دغه ریپورت زمونږ همکار کلیم افضل تاسو ته تیار کړی دی، نور تفصیل یې په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو په ټلیفون د شام په حالاتو خبرې اترې کړي. دواړو مشرانو په شام کې د خیر خیګړې د کارونو سره سره د ترکی په کردار هم خبرې اترې کړي. د روس خارجه وزیر جان کیری ته وویل چې ترکی لخوا د شام په علاقو باندې بمباري د شام خپلواکۍ پر ضد یو ګام دی. راپورونو تر مخه دواړو مشرانو لخوا د بحث وروسته داسې کوم پرمختګ نه دی شوی چې تر مخه د شام په روانو حالاتو کې د بدون یا د روغې جوړې امکان ښکاره شي. د امریکایي خارجه سکرتر او د روس خارجه وزیر ترمنځ دا خبرې د هغې وروسته شوې چې تیرې جمعې پر ورځ روس لخوا په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه وړاندې شوی قرارداد هم د غربي هیوادونو لخوا رد شوی. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې په شام باندې د بارانو هیوادونو لخوا د پولو خلاف ورزي او ګولهباري دې بنده شي او په شام کې د ځمکني پوځونو د راتلو مخه ونیول شي. د قرارداد په نامنظورۍ د روس سره سره د شام حکومتي چارواکو هم ډېر خفګان ښکاره کړی. د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد د شام خبرسا ایجنسی سنا ته ویلي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې کومه فیصله غربي هیوادونو کړي چا چې د شام پر ضد سازش کړي او خپلې ټولې مرستې د ترهګرو سره لري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې دغه قرارداد فرانس لخوا رد شوی. بلخوا د شام حکومت مخالفه مرکزی باغی ډلې ویلي چې دوی دغه ته تیار دي چې په عارضي توګه په شام کې معاهده لاسلیک کړي، خو شرط به دا وي چې روس په شام کې د حکومت مخالفینو پر ضد خپل هوایی کمپین بند کړي. د سعودي عرب په ملاتړ جوړ د شام د حکومت مخالفینو کمیټي اچ ان سي دا غوښتنه هم کوي چې د شام پوځونه به د هغو علاقو ګیرا هم ختموي چېرته چې باغیان موجود دي. دغه بیان اچ ان سي لخوا په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته راغلی، خو روس وایي دوی به د ترهګرو پر ضد په شام کې خپل هوایی عملیات دوام ساتي. امریکی او روس تیر جمعه پر وس په شام کې ډزبندۍ په سر خبرې اترې په جنیوا کې پیل کړي، خو تر دې دمه پورې د څه قسمه پرمختګ اطلاعات نه دي راغلي. فروری په 12مه نیټه د نړۍ ولسو هیوادونو نمائنده غړو په میونک کې د شام ټولو ډلو لخوا په جنگ ځپلو سیمو کې د خیر خیګړې کارونو لپاره د لارې هوارولو ژمنې کړې وې او فیصله شوې وه چې په یوې اونۍ کې دننه به دغه کار عملي کیږي، خو تر دې وخته پورې په سمه طریقه د بشري خیر خیګړې کارونه سرته نه دي رسیدلي. د شام په جګړه کې 2.5 لک زیات خلک وژل شوي او 40 لک زیات مهاجرت په ژوند مجبوره شوي چې پکې لوی شمیرې په اردن کې پناه اغستې. شمیرو تر مخه یوازې اردن 6.5 لک شامي کډوالو ته پناه ورکړې.
درنو عزتمن اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوه مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره نن کومه موضوع راخسته ده.
دا وخت په مشرقي وسطا کې په شام، عراق، لبنان، بحرین، یمن او د خلیج په نورو ډیرو ملکونو کې د سعودي عرب او د ایران رقابت د چانه پټ نه دی. خو د برتانیې مشهور اخبار ګارډین نن د سعودي عرب او د ایران خپلو کې ناڅاپي یو بل ته د رانږدې کېدو په باب له یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې د تیلو د پریوتونکو نرخونو د نقصاناتو د احساس کولو له سببه سعودي عرب او ایران خپلو کې یو بل ته راجوخ شوي دي. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې په عالمی سطح د تیلو د نرخونو په ځای د ادرولو د پاره سعودي عرب یو منصوبه جوړه کړې ده کومه چې ایران په پټو سترګو منلې ده. خو ریپورت زیاتوي چې د سعودي عرب د منسوبې د ایران لخوا د قبلولو مطلب دا هم نه دی چې ایران ګیرې سعودي عرب سره په څه قسمه نوي سیاسي دوستۍ او روغه جوړه کې غرضي دی. سعودي عرب په 13 جنوري کې تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د بیواک ایرانیانو د حملې وروسته ایران سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دي، ځکه چې ایرانیان په سعودي عرب کې یو شیا عالم شیخ نمر النمر ته د 500 په سزا ورکولو غوسه دي. دغه شان دواړه ملکونه د شام او د یمن په جنگ کې هم د یو بل خپې راکاږي. خو د دې هر څه باوجود د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګنې د تیلو د پیدا کوونکو ملکونو د تنظیم خپلو ملګرو سره د سلام مسلات نه پس د سعودي عرب روس سره د تیلو د پیداوار په باب له د شوي منصوبې او لوزنامې د منظورولو اعلان کړی دی. دین وړاندې ایران چې د دنیا د تیلو د ټولو نه څلورم لوی پیداواري ملک دی، د تیلو د پیداوار د زیاتولو اعلان کړی و. د تیلو کاروباریان او سرمایه کار د سعودي عرب او د ایران یو بل ته پرانیزدې کېدو او د تیلو په مت کې د ښو فیصلو په کولو خوشحاله دي. خو ګارډین لیکي چې د دواړو ملکونو تر منځ د بې کچه زیاتو سیاسي او مذهبي اختلافاتو ډیر زر د ختمېدو امکان نشته. د ایران او د سعودي عرب تربګنی په ایران کې د کال 1991 د اسلامي انقلاب راتلو نه پس شروع شوې ده. په تازه ورځو کې ایران په شام کې د بشار الاسد په اقتدار کې د ساتلو لپاره خپل پاسداران انقلاب او د لبنان حزب الله ملیشا اچولې ده، او د شام د حکومت د خپو مضبوطولو لپاره د عراق، افغانستان او پاکستان نه شیا جنگیالي هم برتی کړي دي. دین علاوه ایران په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو پر راپورته کول هم سعودي عرب سرګومه ساتلې ده. ایران برابر په سعودي عرب د امریکای د ګډاګي د کردار ادا کولو الزام لګی. سعودي عرب د پاره عالمی طاقتونو سره د ایران ایټمی لوزنامه د هر سنه زیاته د فکر باعث جوړه شوې ده. ایران د امریکانو او نورو عالمی بندیزونو نه په آزادېدو د تیلو په پیداوار کې هم آزاد شوی دی، او دې سیز د تیلو په منډای کې د سعودي عرب جماداری ختمه کړې ده. سعودي عرب لا د خپلو سرکاري اخراجاتو د پوره کولو لپاره د تیلو نرخ $100 فی بیرل ډیر زیات ضروری دی. بلخوا عالمی مالیاتي پنګې خبرداري ورکړې ده که د تیلو نرخ د سمودی پوری $50 فی بیرل هم اوچلېدو نو سعودي عرب د خپل ټول نقد دولت نه لاس اوینځي. په دې سبب سعودي عرب باید چټکسونه زیات کړي. سعودي عرب د عالمی مالیاتي پنګې په دې تجویز د وړاندې نه عمل شروع کړی دی، ټیکسونه یې زیات کړي دي او په تیلو ورکیدونکې سرکاري رعایت هم واپس اخیستی دی. بلخوا ایران هم د بندیزونو د لاسه د خپل مرسپن معیشت د بیا را ژوندي کولو دپاره د تیلو په زړه پورې نرخونو کې غرضي دی. خو د توانایۍ د نامتو ماهر پال سټیونز وینا ده چې د سعودي عرب روس سره د تازه شوي لوزنامې باوجود به د تیلو نرخ په دنیا کې هر چرته د 50 او د $500 په منځ کې چلیږي، او دا صورتحال به د کال 2016 تر اخره پورې جاری وي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس اف امریکا دی ورېجو د قدر منو اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ولورتا چې څنګه تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې هیله ده چې برتانیا به اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه نن د ټول پښتنې یا ریفرنډم د نیټې اعلان وکړي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي هیواد یې کله هم د ستر اروپایي ریاست برخه نه دی پاتې شوی. په دې حق لباندې زموږ همکار نصیر کاکړ یو ریپورت تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره یوې لوزنامې ته د رسیدو په اړه تر 2 ورځو پورې له چنې وهلو وروسته ویلي هغه به د 28 هیوادونو په ډله کې د پاتې کېدو لپاره کمپاین کوي.
This deal has delivered on the commitments I made at the beginning of this renegotiation process. Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate.
هغه وایي دغه تړون په شروع کې د دلخوا د بیا نوي کولو د پروسې په وخت د ژمنو په اساس ورکول سو. برتانیا به په دایمي توګه له یو ډیر نږدې یونین څخه ووبزي او کله هم د اروپایي ستر ریاست برخه نه دی پاتې سوی. د اروپایي ټولنې د کډوالو لپاره د دوی د خیر شېګړې نظام ته د رسېدو لپاره به نوي سخت بندیزونه وي، د نڅه لپاره به نور لږ څه نه وي. برتانیا به کله هم یورو سره ملګری نسی او دوی د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره مهم اقدامات کړي دي. د جمعې پر ورځ ناوخته په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب لپاره د بیا خبرو اترو تړون ځوړند سو. دغه تړون برتانیا د اروپایي ټولنې د جوړونې له هدفونو څخه خلاصوي، د کډوال کارکونکو د خیر شېګړې په حق لري رعایتونه ورکوي او د لندن ښار د یو مالی مرکز په توګه د ساتنې خبره کوي. د اروپایي شورا صدر ډونلډ ټاسک وایي د اروپایي ټولنې غړي دې ته آماده دي چې د شریکو ګټو لپاره د خپلو مفاداتو قرباني ورکړي.
I deeply believe that the United Kingdom needs Europe and Europe needs the United Kingdom. To break the link now would be totally against our mutual interest.
هغه وایي ډېر ژور یقین لري چې برتانیا اروپا ته اړ ده او اروپا و برتانیا ته ضرورت لري. که چیرې دغه لیکه کته کړل سي نو دا به د دوی د مفاداتو بیخي په ضد وي. هغه وایي موږ د دې لپاره هر هغه څه کړي دي چې موږ نسوای کولی، خو آخري پریکړه د برتانوي وګړو په لاس کې ده. برتانیا به ټول پوښتنه یا ریفرنډم کوي چې آیا اروپایي ټولنه کې پاتې سي یا یې پرېږدي.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د دی ویلیج خبري خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمن اوریدونکو، نن په ګرد نړۍ کې د مورونو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د خیبر پښتونخوا یو وتلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې دا د یو خان ذمہواری جوړی کی چې خپل ژبه ژوندۍ وساتي. او بلې لوري ته په همدې حقله د پښتو ژبې د توان په حقله چې آیا په دغې ژبې کې ټول عصري علوم ترلاسه کیږي او دغه امکانات په کې شته او که نشته، په دې حقله باندې نورو ادیبانو سره د ډیوا ریډیو خبریال فاروق فراق خبرې کړي دي. راځئ چې دغه په ګډه سره واورو.
ابازین صاحب، نن یوویشتمه فروری ده، د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پښتو مقام ته په کم نظر ګورئ، څومره انصاف ورسره حکمران کړی دی، څومره ورسره لیکوال کړی دی؟
داسې داسې به چې لیکوال خو د ژبې سوچه بچی دی، ټول عمر خدمت کړی دی او د ژبې امانتګر دی. ہاں البتہ دادا چھ عام ولس کی بیداری نشتہ، ائی تہ پتہ نشتہ چھ قام لسکول غواڑی، ژبې لسکول غواڑی، خپل کلتور او خپل اتلان لسکول غواڑی، اغی ندی خبر. د حکومت ذمہواری دادا چھ په نصاب کې، په مارکیټ کې، په خوښه ټول هر څه سيزونه چې کمزہ کې ژبه استعماليږي، نو پاغي کې پکار دادا چھ د ژبې پرمختګ د پاره کار وکړي شي، د روزنه او پالنې د پاره کار وشي. زه دا ګڼم چې په دې ورځ باندې اولس ته زه دا پیغام ورکوم چې پښتو وایي، پښتو لولي، پښتو لیکي او پښتو کوي. او د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې په ژبه په کار د چې د دولسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په توګه وښودل شي. بیا په دویمه مرحله کې د لکه د سند په شان چې زمونږ د پاکستان په سند صوبه کې سندی ژبه د تعلیم او د دفتر او د روزګار ژبه ده، دغه سي د سند په شان هم پښتو ته هغه اهمیت ورکړي شي. د دې نه علاوه مونږ دا ګڼو چې د 8 کروڑ خلکو ژبه د پښتو، نو هغه ته د هغه اهمیت ورشي کوم چې د 8 کروڑ ژبه د ویونکو اهمیت پکار دی. 15,000 کاله پخوانی ژبه ده، دغه خوګواله او دغه زوړواله چې د دې ته د خپل ځای اهمیت ورکړي شي. د دې نه علاوه د پښتو سی ډي فلمونه او کومې سندرې چې په مارکیټ کې راځي، د هغې دپاره پکار ده چې یو سنسر بورډ جوړ شي او پای کې کچټکي او کمزورې خبرې نه راځي. د دې نه علاوه مونږ وایو چې په کالجونو پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستې شي، چېرته چې موجودې دي هلته دې د استادانو چوکۍ ډکې کړې شي. ما کتلی چې په کالجونو کې څومره استادان ریټایر کیږي، نو دا غي په ځین نوی ناراضي دغه ته د پام وشي. او د دې نه علاوه څنګه چې په پاکستان کې د پاکستان ټلویزیون د هر ژبې چې کومې غټې ژبې دي د هر ژبې د پاره خپل چینل شته، سند د پاره شته، پنجاب د پاره شته، بلوچستان د پاره شته، زمونږ په پښتونخوا کې د پښتو خپل سرکاري چینل نشته. مونږ غواړو چې د پښتو خپل سرکاري ټلویزیون چینل دی راشي. مونږ غواړو چې اولس د خپل اتلانو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ثقافت نه، د خپل تهذیب او تمدن نه، د خپل ژبې په لار خبر شي.
فاروق فراق، وایس اف امریکا، ڈیوا.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر درو خيږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا کینسر وخيږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
در من اوریدونکو د ډیوی ریډیو سهارنی خبری خبرونه لا دوام لري، او یو بل ریپورت هم تاسو ته غواړو چې وړاندې کو. تاسو به هم په دې باندې خبر وی چې یو شمیر حیوانات د سرمنو نه په نړۍ کې ځینې سیزونه جوړیږي، او اوس د مایانو د سرمن نه هم ځینې سیزونه کې کار اخیستل کیږي. او په دې حقله به نور تفصیل زموږ همکار فوزی انجم بی تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کی.
یو زمانه راسه به د قسمه قسم زناورو د سرمنو نه قسمه قسم د انسانانو د استعمال شیان جوړیدل. زنانه پرسونه شو که د سړو او د ښځو د اچولو والا جیکټونه او پیزارونه شو، او که د کور خاصته کیدلو والا د ډیکوریشن سیزونه شو. نو اوس پکې هغه د کبانو د سرمنو استعمال هم شروع شوی دی، او دغه صنعت په نړیواله توګه د 5 بلیونو نه واخله تر لس کم 100 بلیونه ډالرو پورې کاروبار لري. د روس د انګلیسي ریپبلک په شادي نومي ځای کې د خلکو د ډېرې غوښتنې له سببه د کبانو د سرمنو واله کاروبار ډېره وده موندلې ده. د داسې سیزونو د یو فرم په دوکان کې د اسیسټنټ په توګه کار کوونکي فاطمه کاغوزګوا وینا ده چې د یو شمیر قسمه قسم کبانو سرمنې په کارول کېږي په دې صنعت کې. وایي، مونگا د سلیمانی کب نواخلا تر کارپ، سترجن، ٹراؤٹ او گٹار فش پشان کبانو د سرمنو نا شیان جوڑو. د کبانو د سرمنو د خاص جوڑخت او د مزے والا رنگونو لسوابا دغه صنعت په مخه وده کوي لګیا دی. دې کاروبار ته یو نوی راتلون کې پیکاترینا بسار د خپل گاکانو د مرزی تر سنگ برابر شیانو جوڑولو لخاطره د 200 کلومیتر نه سیوا سفر کوي، اکثره چې د شادي نومې ځای نه د ضرورت تر مخه خه خمال راپور تکړي. د نوموړي وینا ده چې د شورو ورځو په 100 هفتو کې چې بزه دلته راتلم، نو دا ځای به راته د یو عجایب خانې په رنګ ښکاره کېدو. بیا رو رو چې کار روان شو، نو خلکو دا سیزونه خوښول شروع کړل. ورسره زیاتوي چې کال 2014 د پاره د کبانو د سرمنې نه جوړو شیانو غوښتنه نوره هم سیوا شوې ده. شادي کې د کب د سرمنې نه جوړ شوي د یو بیلټ بیا 26 یورو ده، او د بوټانو د یو جوړې بیا کېدای شي چې د 100 یورو نه هم په بره لاړه شي، خو بیا هم خلک دبا دب اخلي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال د امریکې او د البانیې ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د قائمېدو 25 کاله پوره شول. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د فروری په 14 تاریخ د البانیې په خپل دوره کې ویلي دي، مونږ دوستان یو، مونږ اتحادیان یو او زمونږ مفادات شریک دي. دا مفادات د داعش په شمول د هر قسم خونړی ترهګرۍ خلاف د جنگا پوری دي. خاغری کیری ترانا کی د خپل اسارتیا په موقع خپل تقریر کې دا هم اوې چې داعش لا د ماتې ورکولو د پاره به د یو فراخ اتحاد اجت وی چې البانیا به یو اهم غړی وي. خاغری کیری زیاته کړه چې البانیا داعش لا د ماتې ورکولو ملکونو سره د شروع نه په خپل خوخه یو ولاړ ملک دی. البانیا په عراق او افغانستان کې هم د امریکای ملګری هیواد دی او خلکو ته د صبر زغم د اهمیت د درس ورکولو په کوششونو کې هم البانیا امریکای سره ملګری دی. البانیا د نیټو یو اتحادی ملک دی چې بلقان سیمه کې خصوصي زمواره په اوګو پرتی دی. البانیې د یورپ او د بحر اوقیانوس د سیمې د ملکونو په ادارو کې د نور زیات ځان ځایولو اقدامات جاری ساتلي دي چې پکې په هر سطح د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره اقدامات هم شامل دي. خاغلی جان کیری د البانیا د صدر مقام ترانا د دورې په موقع د البانیې په دې سناینه وکړه چې سزا یافته مجرمانو ته انتخابونو کې د برخې اخیستو د اجازت نه ورکولو او د داسې مجرمانو په سرکاري عهدو د نه مقررولو د پاره قانون منظور کړی دی. خاغلی کیری دا د البانیا یو ډیر زړور اقدام بللی دی. خاغلی کیری البانیا کې عدالتي نظام کې د کوټلو اصلاحاتو د منظورولو هم ستاینه وکړه او ویوی چې زما په دې ډیر زړه جوړ شوی دی چې د عدالتي نظام په اصلاحاتو غور روان دی چې دا شان عدلیه نوره خشي او د بډو رشوتونو خلاف زیاتې سختې فیصلې کولی شي. امریکا د البانیې د دې کوششونو هم ستاینه کوي کوم چې البانیا د حکومت د خلکو په وړاندې د اودرولو د پاره کوي. د البانیې خلک غواړي چې خپل ملک نه یو داسې وطن جوړ کړي چرته چې به ججان او د استغاثي چارواکي د عام وګړي په شان په قانون عمل کوي، چرته چې به هر چا سره ښه سلوک کیږي او په دې لړ کې به د حکمرانی پارټۍ یا سیاسي پارټۍ سره د تړون ساتلو پروا نشي ساتلی. البانیې د دې صدۍ اخیری 25 کاله د جمهوریت د قیام دپاره ډیر سخت مزل کړی دی او په دې لړ کې د نور ډیر څه حاصلولو پوخ نیت شته دی. البانیا دې په دې کار کې د امریکې په دوستۍ او مرسته ملګرتیا پوخ یقین ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه واوریدله. دغه نیم ساعته خبری خپرونه چې سهارنۍ ده او تاسو ته سهار مهال وړاندې کیږي، دا تاسو واوریدله. او د دې تر څنګ د دې نه وروسته او په دې وروستیو کې مونږ ستاسو لپاره فیسبوک باندې لایو هم د ډیوا ریډیو خبرونه وړاندې کوو او په هغې کې تاسو ته د سټوډیو کوم حقیقت چې دی هغه تاسو ته وړاندې کوو او کوم چې څه هم هلته رواني تاسو ته وړاندې کوو چې تاسو وګورئ چې دلته زموږ همکاران څنګه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. او خدرمن اوریدونکو، په سیش سو شیبو کې به زموږ همکاران نصیر کاکړ او ماوش جلیل هم راځي او تاسو به د سحر په خیر دغه خبرونه وړاندې کوي. تر هغه مهاله تاسو نه اجازه تخلو او تاسو په لوی سختن ته لاس ورکړئ.